اینا چه کار باید بکنم که به اینا خرج و مصارف بده، کی زندگی از اینا جور کنه.
د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره اوسم. خو لومړی خبرونه، په کابل کې نن د دوهې د بهیر تر چتر لاندې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لارو چارو په اړه د بحث لپاره غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب په حضوري او آنلاین باندې جوړه شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې په دې غونډه کې د بهرنیو او کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا وزارتونو استازي، د یونما او ملګرو ملتونو د نورو ادارو او د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو، اروپایي ټولنې، د اسلامي همکاریو د سازمان استازو او په افغانستان کې یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو برخه اخیستې وه. د بیان له مخې طالبانو د مصنوعي نشئی موادو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل د دې موادو سرچینې د افغانستان له پولو د باندې دي او که یې مخه ونه نیول شي نه یوازې په افغانستان بلکې سیمه او ټوله نړۍ به ترې زیانمنه شي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې دفتر درې ورځې مخکې په خپل راپور کې په افغانستان کې د مصنوعي نشئی موادو لکه ټابلیټ کا او میتامفیتامین زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړې وه. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د داعش او د دې ډلې د خراسان څانګې د ګواښونو په اړه غونډه وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 بجو په نیویارک کې پیلېږي. د دې غونډې په تړاو په خپره شوي بیان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له قوله ویل شوي دي چې د داعش خراسان څانګه د افغانستان په شمال او هغو سیمو کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پرتې دي فعاله ده. په بیان کې په کابل کې د جنوري د 19 برید ته هم اشاره شوې چې یو چینایي او شپږ افغانان پکې ووژل شول. امنیت شورا ویلي دي چې داعش سولې او نړیوال امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان یو امنیتي چارواکی وایي له شنبې ورځې راهیسې په بلوچستان ایالت کې د بیلتون پالو له همغږه عملیاتو راهیسې تر 250 ډیر کسان وژل شوي دي او جګړې لا هم روانې دي. د جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې د ترهګرو پر ضد د عملیاتو پر مهال 190 تنه تروریستان وژل شوي. د ملکي تلفاتو شمیر 16 ته او د امنیتي ځواکونو تلفات 22 ته رسیږي. د بلوچ بلتون پالو پاوڅ بی ال ای د اونۍ په پیل کې د بلوچستان په نږدې ټولو مهمو ښارونو هممهاله بریدونه وکړل او بانکونه، زندانونه، د پولیسو مرکزونه او پوځي تاسیسات یې په نښه کړل. ملګرو ملتونو دا حملې وحشیانه بللی دي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټي درې ورځې مخکې وویل چې هغه ټولې سیمې له ترهګرو پاکې شوي دي چې حملې پرې کړې وې. ټاکل شوې چې د اوکراین، روسیې او امریکا مرکچی پلاوی نن په ابوظبي کې راټول شي او د اوکراین د 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون پر روسیې تور ولګاو چې له هغې موافقې سرغړونه کړې چې د خبرو پر مهال باید د اوکراین د انرژۍ پر سکتور له حملو ډډه وشي او امریکا یې هم ملاتړ کوي. اوکراینی چارواکو نن وویل په تېره څه باندې یوه میاشت کې روسي پوځیانو 212 ځلې د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو حملې کړې دي. او ایران نن اعلان وکړ چې په دې هیواد کې ښځې او نجونې کولی شي د موټر سایکل د چلولو لایسنس ترلاسه کړي. د ایرانی رسنیو په وینا دا لایحه چې کابینې د جنوري په وروستیو کې تصویب کړې وه، د ایران د ولسمشر لومړي مرستیال محمد عارف او بخی محمد رضا عارف د سه شنبې په ورځ توشیح کړه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
خبرونه ته خرغلست. سرطان ښایي د نړۍ تر ټولو خطرناکه او وژونکې ناروغي وي. اټکل کیږي چې دا ناروغي په کال کې د شاوخوا 10 میلیونه انسانانو ژوند اخلي. که څه هم د سرطان اصلي علت یا علتونه تر اوسه دقیقا نه دي معلوم شوي، خو ډاکټران وایي چې د سګرټو او نسوارو کارول او غیر صحي خوراو ځینې نور د سرطانونو د اکثرو بڼو له علتونو څخه دي. د فبروري 4 هر کال د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. په نننۍ خبرونه کې د سرطانونو د ډولونو، د دې ناروغۍ د عواملو په اړه د علمي څېړنو او د علاج د لارو چارو په اړه خبرې کوو، او له یو متخصص ډاکټر څخه پوښتو چې سرطان څه ډول ناروغي ده، کوم کوم ډولونه لري، هر ډول څو پړاوونه لري، او خلک مخکې لدی چې سرطان په وجود کې ریښې وزغلوي باید څه وکړي. همدارس هغه پوښتنه مو هم راخیستی دی چې تاسو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه په خپلو کمنټونو کې د خبرونه لملمه څخه کړی دی. زمونږ ملما د سرطانی ناروغیو متخصص ډاکټر شیرین آغا احمد زید چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او علاج په ملي روغتون کې دنده لري. د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. ډاکټر صاحب سلامونه، ستړي مشي ډاکټر صاحب احمد زای. اول خو فکر کوم ک لدې پایل کو دا خبرې چې سرطان آیا اوس د نن ورځ چې موږ تاسو خبرې کوو لا هم تر اوسه مرموزه او نه پیژندل شوې ناروغي ده، او ک په وروستیو څو لسیزو دوه لسیزو کې چې د علم او ټکنالوژي په برخه کې زیات پرمختګ شوی، په دې برخه کې هم یو څه معلومات او اطلاعات تر لاسه شوي دي چې دا څه ډول ناروغي ده؟
سلامونه نیک هلی ګران اوریدونکو ته،
مننه خراغ لاست.
واقعا سرطان یو ناپیژن څه د شوی ناروغي وا، خو په لاندې زینو وسهلو په زریا په اوسنی عصر کې سرطان یو پیژندل شوی ناروغي ده، او د سرطان د ناروغي لپاره داسې وسایل موجود دي چې سرطان په اول حالت کې مخکې لدی چې سلورم سټیج یا درین سټیج ته لاړ شي سرطان و پیژندل شي او تشخیص او تداوی شي. او خوشبختانه په افغانستان کې چې سرطان پړاونه او د ناروغي مخ په زیاتېدو ده او پیژندل کیږي، دا هم وجه ده ځینې متخصصینو د هیواد د نامتو متخصصینو او ځینې وسایلو په بنیاد باندې موږ سرطان پیژندل شوی ده او تداوی تر سره کیږي.
مننه ډاکټر صاحب، په دې روغتون کې چې تاسو کار کوئ د سرطان د تشخیص او تداوی ملي روغتون، دلته یوازې د مریضانو او ناروغانو علاج کیږي او که علمي تحقیقات هم کیږي؟
د پیل نفر خو د مونږه تاسو خبري اسې مونږه شپخانه د سرطان ملي د تشخیص او تداوی ملي شپخانه د یو څو ورځې کیږي چې افتتاح شوې ده. مخکې له دې د مونږه په افغانستان کې سرطان د پروژې په شکل باندې وو، او داسې خاص تحقیق او ریسرچ په دې کې موجود نه وو. نو اوس هیله مند یو چې د نړیوال سازمان په همکاري او د موږ د نوې شپخانه په ایجاد باندې به د سرطان ریسرچ او د دې پر اړتیا باندې به تحقیق کیږي. لدې مخکې کوم تحقیق او ریسرچ نه شوی، او په دې کې نړیوال سازمان له موږ سره په دې کې وعده کړی چې ان شاء الله د ریسرچ هغه کوم وصول او کوم شرایط دي هغه به تاسو ته برابرو، او تاسو به پس له دې ریسرچ هم کوئ په دې شپخانه کې.
ډیر زیاته مننه. دا د پوښو چې امید شته چې په افغانستان کې به د سرطان د ناروغۍ د پیژندنې لپاره او د چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ علتونه څه دي، په دې باب پر اطلونکو کې زموږ ځوان ډاکټران تحقیقات وکړي او د څېړنو نتایج به خلکو ته وړاندې شي. ډاکټر صاحب، اوله کې مخکې لدی چې نورو پښتنو ته ولاړ شو، که په ساده په عامه ژبه په عام فهمه ژبه خلکو ته وایاس چې سرطان څنګه پیدا کیږي، یعنی په وجود کې څه پیښیږي چې یو وجود یا حجره سرطانی کیږي. البته زه غواړم چې تاسو په ډیره عام فهمه ژبه باندې هغه خلکو ته چې لوستي نه دي یا په هنتونونه او درسونه او مکتبونه نه دي لوستي، هغه ته ساده تشریح کړئ.
د دې کې به د سوي چې سرطان عموما د سرطان تعریف باید څنګه وشي. سرطان یا کینسر دا هغه ناروغي ده چې په دې کې د بدن ځینې حجرات له حدی کنټرول څخه وځي، یعنی بې نظم کیږي او په کنټرول نه کیږي. شاوخوا نسجونو غړو ته انتشار کوي هغه غړي تخریبوي او د زینو غړو ته د ویني او لمپاوي سیستم لري انتقالېږي. یعنی که په ساده شکل باندې وایو کله چې د بدن خبرې حجرات په صحیح شکل باندې وانخلي وینه مانی د سرطان لکېږي.
نو په عادي حالت کې د سې تش فرض کوي کنه چې حجرات خو زمونږ عام خلک شاید و پیژني چې وجود زمونږ له حجرو نه جوړ دی. نو په عادي حالت کې دغه حجرې د مغزو نه فرمان امر اخلي چې سرطان شي بیا نه اخلي. څنګه دغه لک تشریح کوي لطفا؟
کله چې یو حجرات تخریبيږي ضرور به دا حجره صدمه ویني، هغه به تخریبيږي. کله چې دا تخریب شي ځینې زیات عوامل دي په دې کې چې حجرات څنګه تخریبيږي، څنګه لختل کنټرول نه وځي، د نظم کېږي، هغه ځانته عوامل لري. هغه عوامل چې کله بدن ته داخل شي حجره تخریب شي، حجره بیا لختل کنټرول نه وځي، د بدن هغه عصبي سیستم نه چې کوم تیالي یا کوم خبر راځي په هغه باندې دا عمل نه کوي او په خپل شکل باندې په خپل خوخه باندې یعنی اب نارمل گروت کوي، په خپل خوخه باندې دا غټیږي دا کینسر ده.
ډیر مننه. بیا هم یو څه پیچلې ده دا مسله، په دې خاطر چې مونږ باید لمړی پوه شو چې زمونږ په عادي حالت کې چې لا سرطان زمونږ وجود ته نوی نه نوتای زمونږ وجود څه ډول عمل کوي. ډاکټر صاحب،
د سرطان وجود ته کله داخل شي تر هغه وخت پورې چې اعراض الایم ورنه کې مونږ نشو پیدلای شي سرطان دلته راغلی موجود ده کنه. له هغه نه مخکې چې موږ ته اعراض الایم معلومیږي، مونږ زو ډاکټر ته دی یو بلې بیماری پر رابطه باندې ډاکټر چې کله موږ ته معاینات کوي، انویسټیګیشن کوي، له هغه نه وروسته ځینې معاینات اب نارمل وي چې ډاکټر شک اخلي. کله چې شک واخلو له هغه نه وروسته بیا خاص معاینات چې د کینسر لپاره دي، د سکرینینګ لپاره دي، د کینسر د هغه لپاره د ډاکټر مریض ته هغه معاینات ایروایس کوي، هغه ورته توصیه کوي چې مریض لاړ شي هغه معاینات اجرا کړي او د ډاکټر شک هم راپسي او مریض هم تشخیص شي. مخکې له دې چې اعراض لایم نه پېښوي په بدن کې دغه شی مونږ نسو معلومولای چې دغه اوس کینسر ده او کنه.
نو کله چې د ځینو انسانانو کانسر یا سرطان ډیر پرمختګ کوي، علت دا دی چې دای ډاکټر ته نه ورځي، ډاکټر نه پیپويږي کې دی وس د پیژندنې وسایل په افغانستان کې نشته. علت څه وی چې په ځینو مریضانو کې اول خو بیا وروسته بیا د پړاونم لطفا اوریدونکو ته تشریح کړئ چې سرطان څو پړاونه لري. زما سوال دا دی چې کله د سی پی کې دای شي، یعنی ولې د سی حالت رامنځته کیږي چې یو ناروغ مثلا د کانسر ظاهرا ز پویګم چې څلور ما اوریدلې دي چې څلور پړاونه لري، خو تاسو به علمي بنه باندې تشریح کړئ چې سی پی کېږي چې یو مریض یو ناروغ په څلرم پړاو کې ډاکټر ته ورزی او ورته وایي چې ز سرطان يم، لغه مخ کې درد لري، په وجود کې اراز او علائم شته، مګر تر اوسه پورې دای نه دی خبر یا ډاکټر نه دی ورته ویلي چې ته سرطان یې.
د فکرن د مونږ په هیات کې متاسفانه دا به وایم چې لومړی کله چې یو ناروغ ته بيماري پیښیږي اول دای ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کوم مراجعه کوي په ډیر د سی حالت کې چې هغه ډیر زیات مجبور شي، د خپل له یو دوخاني یو کلی کې یو چاپ په راهنمایي باندې یو دوايي اخلي چې هغه سره د دغه اراض علائم کنټرول وي. نور دغه تداوی اصلي لټ معلومي کنه. دوهم خبر دی ډاکټرانو همستا د ډاکټر تاریخچه په دقیق شکل باندې تاریخچه نه اخیستل دغه هم یو مهم رول لري. ډاکټر د یو مریض په رابطه باندې باید دقیق تاریخچه واخلي، د مریض په دې باندې پوه کی چې تاسو باید مریض په حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکوي، د هغو د معایناتو د ارزښت په رابطه باندې باید مریض پوه کړل شي چې معاینات څومره ارزښت لري او د تا تشخیص تر کوم حده پورې رسیږي او څنګه کیږي. د افغانستان کې متاسفانه که ووایم عموما د مری او د میډي سرطانونه اکثرا وخت د مونږه ډاکټر صاحبان یو مریض راځي هغه ته یو ټیسټ کوي چې د ایچ پایلوري په نوم باندې وي. هغه ایچ پایلوري ته دوایانې ورکوي، ورته کله چې دغه دوایانې وخوري دی بیرته دغه مریض هم ډاکټر ته مراجعه کوي، او تر هغه پورې چې مریضي ډیر پرمختللی نه وي او دی ډیر دې ته مجبور کړی نه وي چې ډاکټر ته لاړ شي، بالکل ډاکټر ته مراجعه نه کوي. پر څنګه سره د مونږه د هیوادوالو بېوزلي او اقتصادي حالت هم په نظر کې نیول کیږي. اکثریت مریضان راځي، مریضان چې کله دلته هغه عمده مشکلات وایي، عمده شکایت کوي، هغه شکایت په بنیاد ډاکټر ورته ځینې معاینات توصیه کوي. متاسفانه مریض د هغو معایناتو توانایی نلری، او هغه معاینات چې کیږي هغه اکثریت په دموګه په دولتي شپخانو کې تصبنه هم راغته رسیدګی نه کیږي، هغه هم هلته موجود نه وي. نو مریض وایي چې زه دغه معاینات توانایی نه لرم، دلته د دغه تشخیص نیمګړی پاتې کیږي. کله چې تشخیص نیمګړی پاتې شو، مریض د اراض او علائم تداوی اخلي صرف د دې په خاطر باندې چې د هغه هغه اراض علائم کثیرته درد لري، کثیرته د معدې سوزش لري، کثیرته مثلا بی اشتهایی لري، کثیرته کوم بل بیماری هم دغسې، صرف هغه د اراض او علائم تداوی اخلي او مریض بیرته ځي. نو په دې کې دغه څو شیان مهم چې د دوی عموما د اقتصاد د بېوزلۍ خبره ده، مونږ بېوزلۍ وایو چې دای توانایی نه لري چې خپل تداوی په صحیح شکل باندې او خپل تشخیص په صحیح شکل باندې.
ډاکټر صاحب، د سرطانونو عمده ډولونه کوم دي؟ آیا همدغه د مری او د معدې سرطان چې تاسو مخکې یاد کړئ، آیا همدغه دي؟ پدې باب ورسته لتاسو نه جواب غواړم، ډاکټر صاحب لتاسو نه جواب غواړم، دا ورسته درنه مطرح کوم. خو یو اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تشکر ککل، سلامونه مې قبول ک، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو همکارانو ته.
وعلیکم السلام.
درنه ملمت ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي
محمد علي پښتون يم د جوزجان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قیس صاحب پښتون خبرونه ته خره خلاص، تاسو زموږ دایمي همکار یاست، همیشه زموږ په پروګرامونو کې برخه اخلي، مننه لتاسو نه. مهرباني وکي سوال لری.
تشکر. اول خو دغه ډاکټر صاحب انس تشکر کوم، چې نن د سرطان نړیوال ورځ ده، دا هغه مرض دی چې علي سلام څوارلو سو شپږ څلور کال مخکې اشاره ورته کړی و چې په اخیرو زمانو کې به د شلا علاج مرزونه راځي چې امت ته تداوی نشي کولای. خو بیا هم الحمدلله قسم د افغانستان اقتصاد ډېر ضعیف دی، خلک د پاتو تر فقر لاندې ژوند کوي، او د سرطان د علاج یا خو دلته درملنه نشي کېدلی یا تشخیص تر اوسه نشي کېدلی. اوس مې واورېدلی چې یو درې روغتونه یا دوه روغتونه پال شوي دي. نو یو خدا خبره ده، بل خبره ده چې د افغانستان خلک غریب دي، لکه ډاکټر صاحب چې وویل هغه کچیری په سرطان اخته هم وي، دوی په د اوله کې مراجعه نه کوي، نو چې سرطان یې پیشرفته سو بیا مراجعه کوي. په دې باره کې د پوهانو یو آګاهي پکار ده، او په دې باره کې د مسؤلینو کومک پکار دی تر څو چې موږ ته ډاکتران وروځي. نو ډاکتران باید وروځي، موږ ته متخصصین وروځي، او موږ متخصصین چې وروځل سو پاستر وروځل باید د دې ملت سره نو کې انصاف وکړي، لکه ډاکټر صاحبان هم باید وکړي انصاف وکړي. نو زما خبره دا ده، دا ډاکټر صاحب تیم پوښتنه دا ده، باوجود د دې چې د افغانستان خلک ډیر ضعیف دي، اقتصاد یې کم دی، او بیا که څوک پیسې لري هغه هم په هر ممالکو ته ځي او پر بهر ممالکو یې مصرفوي. زما نه ډاکټر صاحب ته پوښتنه دا لکه تا چې پوښتنه ځینې وکړه، اصلا سرطان څو ډوله دی؟ یعنی پر څو نو دی؟ یو پوښتنه خو مې دا ده، بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دا ده، د سرطان علاج کیږي؟ یعنی تر څه وخته علاج کیږي؟ تر څه وخته یعنی څومره وخت پر سرطان کیږي بیا د علاج وځي؟
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قاری صاحب پښتون. یو بل اوریدونکو مننه مننه لتاسنه یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې څوک لکم زای خبري کوي مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده
سلامونه تکل صاحب محترمه
وعليكم السلام احمدی صاحب تاسو خبري کوي تاسو هم زمونږ دایمي همکار یاست مهرباني وکړئ
او روغ شوی تکل صاحب محترمه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم واقعیت کو موږ ته چې په ګورګا افغانستان کې بدبختی دغه شت دغه ناروغي د بدبخت ناروغي واقعیت شي په دغه کلو کې لکه خالد صاحب چې ویل خالد صاحب تم سلام کوم چټیام تکل صاحب د موږ ډاکټر صاحب نه دغه یو سوالو محترمه دغه جاتره خلک چې موږ ته ګورو دغه نسوار مثلا یا شر سیګریټ دغه درې چیزونه نو دا چې موږ زیاتره وختو کې فکر کوو زیاتره خلکو د شیشونو د خلکو خراب کړی دي نو زیاتره موږ نو چې دا د استفاده کوي نو په ټوله کې د ما د پښتنو مو چې ډاکټر صاحب چې دا په ډېر مزره تمامي کې کثر کم یعنی موږ په شک شوبه کې کوو زیاتره خلک چې موږ نو په تو ناروغي اخته سوي یا مثلا د میډیل خو دا مرز او ته پخ شي یا ستونی کې نو دا دوه درې ورځې صبر جمع کیو تکل صاحب محترم دې موږ دلته غونډې دغه یو مېرمن و بیچاره بیا نو قاری صاحب کي هغه د اشاره وکړه بیا دا لاړه په لخمري ښار ته ډاکټرانو متخصصینو نو دې ډېر ته هغه وکړه دا معنی زیات وکړه چې په سیده مکه سونه وکړه نو دا دې جوړه دلوده د شه جاور ته وایم یو رقم دې چې د باج مرمنو کې پیدا کیږي نو بیا دا ته ویلو چې دا سرطان نو دا د هغه د خدای مسلمان بیچاره چینه دلوده ډېر غریب نو ډېر خو ته پیسې قرض واب کړلې بیا دا لاړه په خو هغه ته کابل ته دا مرمن بوتله نو د شتي سوک دا جاغور په سیلا نو په ټول کې موږ ګورو نو کومه قرشي جوړیږي د سرطان لپاره یا د مثلا د بازي مهم مرزو لپاره نو دا باید هغه نصاب او عدالت تقریبا هغه خلکو وختنی او پختنی دغه ته باید خاص توجه ولري په دې معنی چې نورمال کوته خو زیاتره خلک تکل څه نشي لای نو غریبان شي زیاتره نو په دغه خپل دوی باید نصاب ولري تقریبا هغه درمنل چې کینو یو څه اندازه پیسې کمې واخلي چې موږ ته ګورو دوی یو څه جوړي تقریبا
غټه احمدی صاحب احمدی صاحب دا ډاکټر صاحب چې اوس لمنګ سره د ډاکټر صاحب احمدزای دوی د افغانستان د سرطان د ملي روغتون کې دا اوس کار کوي او دا هغه روغتون دی چې همدا څو ورځې مخکې په افغانستان کې جوړ شوی پرانستل شوی دی دلته دوی د سرطان د ناروغي د تشخیص او علاج په مرکز کې کار کوي تاسو له یو ډیر مناسب میلمه سره مخامخ یا سره پښتنه چلري مخامخ له دوی نه وکوي
او مننه و واست مخې هغه ته اشاره وکړه نو څه کې د مخه پښتنه بیا مخه پښتنه ده نو موږ دا وایو چې یو څوک مراجعه ورته کوي مریض ورولي نو هغه ناروز وو غوړ ناروز وو غوړ چې ته تقریبا هغه خپل مکتب نشلې ته به تر معلومی جنرال ته ورځي نو زمو مقصد هغه شاید ته کله چې وخت په لاره شي خبر وایم ثواب هم خورما نو یو د شه هغه سره رفتار سره وشي ترې نه چې شای وخت دی خدای دې هغه مری نه درو شي نو دا به د سپګر کې شي ډیر کار وشي دوه غټي بشي یا مدې ته غټه شي ثواب شي هم هغه مسلمان ته هغه وشي دما نظر ته دا روښنه لښته مسور مخکيله وسو چې دا روښنه جوړ شوی دا نو موږ ډیر خوشاله شو ته دی خپل دې خپل ډاکټر صاحب ته بیا سلام مونه کوم دل پاره چې نور د کارمندان چې دی هغه چې دغه باندې یو غوږ کې تقریبا چې سړي خیر لا سو وریدا یو ورسان حالات به تر منډي چې ناروغي زیاته تا او به ورته زیاته رات نو په تاګه کومه نظر تاګل څه پختره
مننه مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب سوالونه مو اوریدل دوه اوریدونکو دلته خبري وکړي اتمن سوالونه تاسو ځان سره لیکلي دي نو مهرباني وکړئ د دوی د خبرو تبصرو په باب تاسو نظر اورو
د لومړي ملګری سوال چې د سرطان ډولونه او په کوم حالت کې نه غوښتج نه ما هدف اوسې په کوم سټیج کې تداوی کیږي او په کوم کې تداوی د نتیجې ورنه همدا سرطانونه د مونږه عموماً د سږو سرطانونه د سینې سرطان د معدې او کولمو سرطان د وینې سرطانونه د پوستکي سرطانونه د پروستات او رحم سرطانونه دي په افغانستان کې کوو هم موږ ته چې اکثریت مریضان مراجعه کوي مخکې ولې چې د ریسرچ او سیستم دلته موجود نه ده خو هغه د ډیټابیس سیستم په افغانستان کې چې له وخت نه دلته موجود ده عموما د موږ سرطانونه اکثریت د معدي مری او کولمو سرطانونه دي او په دوهمه کټګوري کې د سینې سرطان ده نو د سرطان دغه عمده ډولونه دي د سټیجنګ پر اړه باندې چې مورو پښتنه وکړه خپل سرطان خپل سټیج لري خپل حالت لري هغه درجه لري کو وایو چې سرطان د مونږه عموما لسیپر نه چې تاسو مخکې اشاره وکړئ چې تلور سټیج ده لسیپر نه نیولې تر تلور سټیجونو پورې البته په ځینو سرطانونو کې دا پار کوي لسیپر سټیج نه به شروع کو لسیپر سټیج مطلب دا چې نورو نسجونو ته خپور شوی نه ده په هموغه کوم نسج کې سره منستوي په هماغه زای کده چې دا ډیر زر تشخیص او تقریبا بشپړ روغتیا رامنځته کوي
یعنی په هر ډول سرطان کې کده سګو سرطان دی کده سینې کده معده دی په ټولو کې دی په مغه صفر پړاو کې یا په صفر سټیج کې د علاج ور دی د کامل علاج ور
او دقیقا په هر سرطان کې په هر ډول کې په صفر حالت کې صفر سټیج کې چې نورو انساجو ته انتشار پر شوی نه وي نو هغه په بشپړ ډول باندې علاج لري دوهمه اول سټیج ده دا هم خپل د کتلې په سایز پورې اندازې پورې دی د پنکیږي چې دا کتله محدود وي دا هم یو ښه حالت ده او په خښه کې باندې د دې تداوی هم نسبتا اسانه ده دوهم سټیج کې چې دا هغه تقریبا د دې هم یو خښه جوړ یو دی خو دغه دوهم سټیج نږدې نسجونو تخپور شوی وي چې د کتلې سایزم نسبتا اول سټیج نه لوی شوی وي او نږدې نسجونو ته هم خپور شوی وي دریم سټیج چې دا دغه سټیج کې کتله هم لوی شوی وي او ورسره مجاور لیمپاوي خودي چې دي اکثریت عام خلکو ته به ستونزې وي خو مسلکي خلک په دې پوهیږي چې لیمپ نودونو ته انتشار کړی وي هغه یې هم انوالو کړی وي او څلورم سټیج دا هغه حالت ده چې لیوی عضو نه بل عضو ته انتشار کړی وي چې متاسفانه دا یو داسې حالت ده چې د جوړېدو او امکان نشته او کوم دا یوازې د مونږ یو پليټیو کیس دا یو خطرناک سټیج د مونږ او د لپاره یوازې او یوازې د دردونو د کمولو او د ژوند د وګدولو لپاره یو څه همکاري کومک دوی سره کېدای شي نور د مریض د مریضي د ښکېدو په حق لمن دي هیڅ امکانات نشته چې وشي
دغه ستاسو خبرو نه زده سه پوښ ولما چې یوازې په څلرم سټیج کې یا په څلرم پړاو کې مرز نور له علاج نه وزي په دریم کې تر اوسه په دوهم کې تر اوسه هم د علاج امکان شته دا سیده د خبره
دقیق ان په دریم سټیج کې چې کله لیمپلوډونه ته انتشار کړی وي هم امکان لري ځینی داسې سرطانونه دي چې هغه مونږه یغه ته کیموتراپی سرجری رادیوتراپی ته ضرورت وي هغه هم بیا په مریض پورې ډیپند کیږي ځینی کیموتراپیانې چې په هغه ته مونږ ورکو هغه په وایسته باندې د لیمپلوډونه بیرته مریضی خپل اول حالت چې کوم ځای کې شروع شوی دا هغه ته راځي او کتله چې کومه ده هغه کې څه نه کیږي کچیرته دی عملیات وړوي مریض سرجری عملیات ته معرفي کیږي عملیاتيږي او کچیرته دی رادیوتراپی یا شواو ته ضرورت لري مریض معرفي کیږي شواو ته نو دا دریم حالت هم د امکان وړ تر یو حد پورې خو دوهم حالت اول حالت او صفر حالت دغه دی کی چانس د انفکیدو ډېر دی
او زمونږ د اوریدونکو قاری صاحب پښتون د عامه پوهاوی یادونه هم وکړه دوی ویلي چې ولې خلک عامه پوهاوی نه لري دا د دې لپاره مخصوصه ادارې یا دولتي ادارې یا د نړیوالو سازمانونو ادارې شته چې خلکو ته باید همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل په دې اړه عامه پوهاوی ورکړي او ورته وایي چې مثلا خلک په لومړیو پړاوونو کې ډاکټر ته مراجعه وکړي په دوهم دریم پړاو کې هم تر اوسه پورې لا دې ژغورنې چانس شته دی دوی په دې اړه ډیر خلک نه پوهیږي
بالکل د عامه پوهاوی پروګرام د مونږه د سرطان د ایجاد سره همداسې شروع شوی دا عامه پوهاوی کیږي خو متاسفانه په ځینو محدودو ولایتونو کې چې نورو لرو ولایتونو ته لرو ولسوالیو ته لاسرسی نه ده شوی او څوک په دې باندې پوه نه دي چې باید مخکې د دې څه وشي چې د سرطان هغه خطرې فکتورونو مخنیوي وشي. اما په هواي پروګرام ستا خو ولې په هغه اندازه چې موږ توقع لرو هومره زیات نه ده، او په آینده کې ورته د عامې روغتیا د وزارت له طرفه او د ځینې نړیوالو مؤسسو او همکارانو موږ باندې موږ انشاءالله چې دیش ته آمادګي لرو او آمادګي مو نیولې ده چې موږ په هوایي پروګرام به پراخ کړو او د افغانستان ټولو ولایتونو ولسوالیو ته به رسو.
زمون بل اوریدونکو احمدی پښتنه وکړه د نسوارو د سګریټو یادونه وکړه. ما هم خپل سریزه کې د می چې اوریدلی وو او لوستي می وو چې سګریټ او سرطان د سرطانونو لپاره ډیر مرګونی عادتونه دي. د خبره څومره دقیقه او علمي ده ډاکټر صاحب احمد زای؟
د سیګن د سیګریټو د نصارو پر اړتیا باندې ملګری چې پوښتنه وکړه، د سرطانونو د عمده عاملونو څخه نصوار، سیګریټ، الکول دغه شیونه عمده عاملونه دي، او د دې چانس هغه کسان چې سیګریټ او نصوار او الکول استعمالوي د سرطانونو چانس پکې ډیر زیات ده. او دغه مونږه په تجربوي شکل باندې هم لیدلې دي هغه مریضان چې سیګریټ، نصوار او الکول استعمال لري هغه په سرطان باندې ډیر اخته شوی دي او اخته دي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم چې تاسو د خبرو له جریان نه ماته یاد را پیات شو، هغه دا چې تاسو د سرطانونو په ډولونو کې د سږو، د سینې، معدې، د مری، کولمو، د وینې د سرطان، د پوستکي د سرطان یادونه وکړه. په دې کې مو د رحم او پروستات د سرطانونو یادونه هم وکړه. رحم د ښځو د سرطان یو ډول دی او پروستات د نارینهو لپاره، او د سینې هم همداسې د ښځو لپاره. دا سرطانونه ما چې له ځینو ډاکټرانو نه اوریدلې دي، ډاکټر صاحب احمد زای وایي چې دا ډیر خطرناک نه دي، نو تاسو لطفا دا خبره تاییدوي او وایي اوریدونکو ته چې په رښتیا هم خطرناک نه دي او که دا او نور سرطانونه یو شان ژوند ګواهي؟
زه چې دا سرطانونه کومه ستاسو یادوي وکړه، زه وایم چې سرطان شو هغه ټول خطرناک ده. بالکل سرطانونه ټول خطرناک دي، پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان. له خپل ایرل سټیج هغه اولنۍ مرحلې نه چې کله دا دویمې مرحلې، دریمې مرحلې ته ځي، خپل سټیجونه چې مخکې ما تشریح کړی درته ومې ویلې، خپل سټیجونه لري. یو سرطان هم داسې نه ده چې ووایو چې هغه سرطان مثلا ډیر ګواښونکی نه ده، مرګونی نه ده. د پروستات سرطان، همداسې د رحم سرطان، همداسې د سینې سرطان په لسهاو مریضان مونږ سره په شپخانه کې موجود دي چې سرطانونه دومره پرمختللي دي. د پروستات سرطان چې عموما زر هډوکو ته انتشار لري، میټاستاز لري، چې هغه بیا د هغې تداوی ناممکنه ده. همدغسې د سینې سرطانونه چې دویم او دریم سټیج ته ځي، تداوی پر وخت باندې نه وي شوی، تشخیص پر وخت باندې نه وي شوی، په تداوی کې خلل رامنځته شوی وي، هغه سرطانونه پرمخ ځي، هغه لوی عضو نه بل عضو ته د وینې او لمفاوي سیستم له لارې انتشار لري. خپل سټیج له اول نه دوهم ته، له دوهم نه دریم ته او څلورم سټیج ته ځي، چې هغه د موږ بیا پلیټیو مریضان دي. یوازې هغه سره موږ د دردونو او د ژوند د اوږدوالي لپاره کومک کولی شو، نور څه کومک هغه سره نه کیږي. پلان ده کې بیا درته وایم چې ټول سرطانونه خطرناک دي او خپل سټیج لري، باید په خپل وخت سره تداوی شي.
مننه ډاکټر صاحب. زه وړاندې په خبرونه کې لتاسو ده هم پوښتم چې مونږ اوریدلې دي، غواړم تاسو نه پوښمه چې دا علمي ده د خبره کنه ده، او که یوازې یو عامیانه نظر دی چې د غړو قطع کول، د وجود د غړو قطع کول یا هغه د هغې حجرې قطع کول، یعنی په چاړه باندې د هغې پرې کول او عملیات، چې هغه حجره سرطانی شوی وي، سرطان نور وجود ته هم خبروي کنه؟ په دې باب به ورسته لطفا تاسو زما پوښتنې ته ځواب راکړئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
تکل سلطان ته سلام او ملما په شمول د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلام
وایم. وعلیکم السلام. همدرد صاحب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه ته مهرباني وکي.
منده بس دلته خو راتلو رادیو اوریدل کیږم نه کنه. نو زبا په کې دوغ نه وایم دغه مثلا ما کړو مریض کنه ډیر زما نو ډیر وګرځم مثلا دا خبره شخصا دی.
همدرد صاحب تاسو راګم ډیر خناورو. همدرد صاحب تاسو کلک خپل موقعیت بدل کړئ شاید راګم خراشي. اوس تقریبا زه تاسو په خبر نه پويګم. حتمان به ډاکټر صاحب هم سم ناوري. نو تاسو چې یو ثانیه دوه درې ثانیه خبرې وکي بیا زه پوښتم چې کیفیت د غږ څنګه دی.
نو ما مثلا ما سویل کنه چې د افغانستان خلک ډیر پسمان د خلک دي کنه غریب خلک دي او په افغانستان کې خپل دغه هسپتال اوس جوړیږي یا شپخانه کنه او خارج ملکو ته خو مثلا پاکستان پورې هم څوک لاسرسی ډیر کم خلک لري. مثلا ما د یو مثال ویل ما کړ یو مریض دا کنه د تشخیصونه کوم مثال لا دا پاک شي جی آیا مثال سړی څنګه پوسی سي مثلا د مریض کیږي سرطان کنه. نو دلته خو ډیر خلک تا سره مثلا من کړ یو مریض ته کل صاحب هغه من کوم دوه درې میاشتې ټوخي دواګانې ورته کولې او یو ډاکټر من ته نه ویل خپل من هم دا په هاوې نه درلوده صدا به ټي بي کنه. نو هغه بیا سي خو د جېسو د بیا علاج دي ټي بي مرز معلوم سره لدی سم ډیر غټو غټو کلینیکونو او ډاکټرانو سره
ما موږ د سرطان په باب غږیږو. ام درد ستاسو ناروغ سرطان وک ټي بي یا سل یا موږ نارایرانس چورته وایو
لا دا خو ټي بي و د من کنه او د سرطان خو ما د سویل سي مثال خبره مشهور علامی د سې په سړی بل مثال ډاکټر نه سړی پوسی سي دا سرطان ده که دا ډاکټر سم نه ما دغه پښتنه په دغه باندې لو
دا ستاسو ناروغ چې و چې تاسو ویل چې بیا معلومه شو چې ټي بي یا توبرکلوز ده یا موږ چې نارای رنزور ته وایو دا بیا معلومه شو چې سرطان نه و دا مریض همداسې شو.
او
تاسو په پایل کې فکر کاوه چې تاسو لمړی فکر کاوه چې خای سرطان وي؟
نه ما راځل ته فکر نه کاوه بل یو مریض ده کنه چې بیا غي موږ تشخیصونه وکړل کنه لکه مثلا د وینې غوړ او فشار او دغه یو بل مرض هم پکې وکړه. نو موږ ویل خکېږي نه ډیر زیات تقریبا تر یو لک افغانۍ پورې موږ دلته مصرف هم کړلې او هغه مریض خکېږي نه کنه ما خکېدو هغه نهسته.
خو تاسو اوسه را سره تاسو اوسه کېدای شي چې ډاکټر سبلتان سونه د دې ناروغ د مشخصاتو د علایم او عوارض پوښتنه وکړي. ډاکټر صاحب غواړي ترې وپوښتي چې مریض کوم علایم لري؟
مهرباني دا خو دا ملګری چې کومې خبرې کوي مخکې د مریض یادونه وکړه چې دوامدار ټوخی لري. مریض باید نظارت لاندې ونیول شي، ډاکټر ته مراجعه وشي او د ډاکټر د مشورې مطابق که چېرته ډاکټر مشکوکېږي هغه بیا د خپل مرکز سنټر ته مثلا که چېرته دا مریض باندې د مشکوک وي مشکوکېږي چې سرطان دا ابنارمل حجرات موجود دي نو هغه ډاکټر مجبور د چداري پر کې دي سرطان شپ خاني ته دوه مریض دي ویني غړ او د مخاګي د سي ګډوډ راتل شي ویني غړ لري د مریض څو کوم سره کله د مریض عموما هم دا شکایت راته وایي چې دای څه شکایت لري او کوم کوم مشکلات بده نو دا به له هغه وروسته زه ورته وایم چې دا مریض کوم ډاکټر سره مشوره وسی او چاته ما دي.
همدرد صاحب
زه د دې د شکر مرز دا کنه شکر مرز دا دی ویني وره او فشار کنه لکه دا اوس شکر کنټرول مثلا سل او نیم سل تراسي کنه خو د مریض او دا ور سره نه کیږي کنه هغه کمزوري هغه مثال دردونه پکې فشار او هغه فشار هم ور سره کنټرول کنه بس بیا بیرته به تر شي دا مریض کنه لکه اول موږ پوسو چې زه دا قصو بس بیا به تر شي مریض به تر شي اول خو پکې بیخی درد با مثلا شکر کنترول سی وی دغه پخته کې مې درد ده کنه پخته سی اکسونه و باسو مثال خبره میاناتی وکو هیڅ شم نه زور مندلې نه ولیدلې نه مطلب وار گزار چه نه خوړلې کله وای دا ګرده می خوږي کله ګردین ډیر کله وای یو پخانه ټوله خوږي کنه دغه سی دغه علایم دی دغه مرزونه ول که شکر په شوم او دی ویني غوړ او فشار دا تشخیص نی دی خو صدا کنټرول هم سی مریض نه کیږي مطلب به مغه د سی مونږ تمه ورته نه سی یاره مونږ وای دا نو سی یا مونږ نور سو
مننه همدرد صاحب ډاکټر صاحب ورسته جواب درته وای ډاکټر صاحب زدا سه پوښولم چې همدرد صاحب لدینه ډاریږي چې دا مریض سرطان ونه لري که څه هم علایم نور شایان دي خو د دوی پښتنو ته به ورسته جواب وایاست او زما پښتنه مهم هیر نه شي یو بل اوریدونکو هم لرو ګورو چې دوی څوک لکم ځای نه خبري کوي او پښتنه یې څه د مې ربني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته دا زادي د دې ټول محترم اوریدونکو ته خدای تعالی دې کړي خو جوړ ده
وعلیکم سلام خبرونه ته خرغلست ځان ډاکټر صاحب ته معرفي کوي چې کوم ځای خبري کوي
سلام ډاکټر صاحب سلام تاسو مې شنه اوریدونکو عبد الحاضر تعلم د فلمونو
مننه اتل صاحب مې ربني وکي ډاکټر صاحب نڅ پښتنه لري
خدای تعالی دې خوشاله کړي چې کال ته محترم اول خدای اعلی جل جلاله په ټول نړۍ کې دغه د سرطان مریض ختم کړي خدای تعالی جل جلاله دې پر نام مؤمن مسلمان حتی خدای پاک دې هیڅ خپل مخلوقات ته دې مریضي نه اخته کړي اعلی جل جلاله دې هغه مریضان ته شفا ورکړي چې په دغه ناروغي اخته وي خدای جل جلاله دې اجل شفا ورکړي دا خاص وکړو
امين
او بل ته کال ته محترم لکنور اوریدونکو چې اشاره ورکړه بدبختی دلته په افغانستان کې دغه متاسفانه چې دلته مرګ د تداوی سلور مثلا ماشینالات نه لري چې د مریضي تشخیص وسی اته پر ډیجیټل مختلف ملکونو کې نه لري تکال سا محرمه تقریبا د 70 میاشتې مخه هدلته په هلمند ولایت کې ځوانو نو تقریبا هغه عمر 30 سال د 30 سال نو پاکستان هیوا ته بوتي چې مشکل درلود دلته ما نه تنه وکړ بیا په پاکستان کې ویل چې مثلا د دې حالت په مو کې او کوشنه کې دانی دي نو هغه خو ډیر پرمختللې ملک ته تکل سم سره متاسې به تر معلومات ته چې به تشخیص په دغه کې ډیر ماشینالات لري مثلا ماشینری لري نو دیم دې تشخیص ونه کې هغه عملیات وکړي چې عملیات وروسته مریض ډیر پیچلې سم مثلا حواله ته کومو کې دا نه دا ټول بدن پر سر ولا وخت نو د ډاکټر صاحبانو څخه ما دا غوښتنه ده چې مثلا اول د مریض تشخیص وکړي مثلا دا شي ونه کې چې په بدن کې غدای دي بغیر تشخیص مثلا هغه عملیات چې مثلا هغه مریض بار تر اغلا پازا کینو دا غوډه مریضی د تشخیص ماشیناله چې افغانستان ته راوړل شي تکل سم محترم زه خدای پاک ته مو امیدونم چې دا مریضان به ان شاء الله دغه مودې پرې چې مثلا دونه به هغه مرضیه د زیات نه لکه دا دیوال چې وس مثلا 30% وړاندې کوي تکل سم محترم
ډیره زیاته مننه اتل صاحب هم دا مو پوښتنه ده ډاکټر صاحب اوریده ستاسو او د غبل اوریدونکو پوښتنو ته به ځوابونه وویل تاسو ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ډاکټر صاحب احمد زای نورې پوښتنه هم شته زوړاندې په خبرونه کې ځینو اوریدونکو چې د فیسبوک په پانه باندې په کمنټونو کې پوښتنه را لګلی هغه هم یو لوی لیست دی ما سره خو تاسو د دې اوریدونکو سوالونو ته لطفاً ځواب ورکړي
مهرباني تاسو کوم پوښتنه چوا چې تاسو ولې دینو حجرات خو ته کول
نه اول خدای دې همدرد څه پوښتنه لا پاتې شو و څنګه سره پوښی چې د مریض د سرطان په ناروغي باندې اخته دی نو هغه علایم چې تاسو ته ویلې هغه علایم د دوی د ناروغ لوړ فشار او شکر او دردونه د ټول وجود دا امکان لري چې سرطان وي
کوم مګری چې اول پښتنه وکړه د شکر او غوړو فشار د زینې دردونو دغه شی پند دی په اروپا ناروغي کې د شکر په ناروغي کې په اړه راځولایم چې د سې او څه تر اوسه پورې نه دی لیدلې او مو د شکر د سرطان په ان نه کې چې کوم دی زه مجبورم چې هغه ضرورت وایم د سرطان عام نه کې به دلیل وزن کې مدل دی دلیل معلوم نه وزن دی انسان کمیږي دوامدار دردونه وګمهاله زخمونه د بدن په کومه برخه کې پړسوب یا غوټې راپیدا کېدل ستړیا او کمزوري دغه عموما دی سرطان نه شي دی عمومي
په ټولو ډولونو کې په ټولو سرطانونو کې هم دغه نه خېدي
اکثریت ټولو اکثریت دولونو کې عموما نه خېدي او بیا په هر خاص سرطانونو کې به خاص نه کې موجود وي هغه ډېر لیټ یا وروسته حالت سره هغه در څرګندېږي دا ور پښتنه چې کړي د شکر غوړ او فشار او دغه شیزونه چې مریض لري په شکر او فشار کې مونږ یو ترې روندا اختلاطات لرو چې هغه ته یو نیوروپاتي وایي چې د بدن لري باخي اطرافونه مثلا پښې او لاسونه دغه برخو کې نیوروپاتي رامنځته کیږي هغه اعصاب کمزوري کیږي دوهم نیوروپاتي چې په دماغ کې رامنځته کیږي او بل نیوروپاتي چې په ګردو کې رامنځته کیږي امکان دی ولري دې مریض د شکر وخت ډیر شوی وي یو نیوروپاتي ورکړي وي د ضرورت مو مشوره دا چې یو داخلي ډاکټر سره مشوره وکړي دوه هم چې د ویل چې د کلاوای چې پښتې مې درد کوي او کلاوای چې کوم درد کوي دا هم یو عصبي دردونه دي کوي چې د عصبي ډاکټر سره هم په دې باندې مشوره وکړي نو دای چې دا هر لری چې یار د مریض په سرطان دی تر اوسه پورې دې په اړه ځولې مو کې د یو څنډې د کیږي کوشش دی وسی دی او هر ډاکټر متخصص سره دې په دغه برخه کې مشوره وشي او که هغه چې ته په دې شی باندې مشکوک سی او شکې پیدا کړو ته مزید نور معاینات کیږي او د معاینات وروسته د ډاکټر مجبور دی چې موږ ته تخصص د سرطان ملي تخصص مخانه ته معرفي کړي
من او د اتل سه پښتنه دا و چې کوم مریض د دوی دوست یا عزیز هغه تللی و پاکستان ته اولته عملیات کړی او عملیات نو وروسته دغه د سرطان ناروغي د ټول وجود ته خبره شوې و
مخکې ویل چې د ملګري ویل چې په بدن کې د غوټې رامنځته پیدا شوې وي دا غوټې ځینې وخت ډېر خطرناکې تمامېدای شي مونږ د عموما د سرطان لپاره د تشخیص لپاره مونږ دغه غوټې اکثره د مخ یو عموما په لرو ولایتو او داسې ځایونو کې چې هغه د مجهز سنټر ته مراجعه نشي کوي ډاکټر صاحب تک چیر ته مراجعه وکي یا جراحي ډاکټر ته هغه چوغوري یو غټه موجوده ده یو کتله موجوده ده هغه کتله مخکې لدی چې له هغه یو نمونه واخیستل شي او هغه معاینه شي لدی مخکې عملیات شي له عملیات وروسته دغه معاینه تر کېږي ځینې وخت مونږ دغه شیان سره ډیر مخکې کو مونږ کیموتراپي او جامو سره سرجری لرو دا یو تراوی ده یا کیموتراپی جمع سرجری او جمع رادیوتراپی یعنی شواوی لرو او دسه هم کو تداوی نه هم سړي موږ چې کیموتراپی جمع رادیوتراپی اکثرا مریضان عزیز دلته مراجعه کوي مریض ته عملیات شوی وي هغه کتل دې شوی وي ولې متاسفه نه چې کله مریض ته امیجینګ یا د ایکسری یا سټی سکین واخیستي مریضي یا لیمف نودونه لري دام نه چې نور عضو ته انتشار کوي لیمف نود لري چې د لیمف نودونه لپاره مخکې له دې چې عملیات وشي مونږ باید د نیو ایجوینټ کیموتراپی په نوم باندې د تا کیموتراپی کو له هغه وروسته بیا مریض ارزیابي کوي چې آیا د دې مریضي دا کوم لیمف نودونه کې چې دا ټول سوي دا یو ځای تر غلې دا کنه عملیات ته دا مریض آماده شوی او کنه دا شوی کچیر ته دا مریض عملیات آماده شوی موږ سرجری سره یو رسمي کنسلټیشن یا مشوره کوو چې مریض په دې حالت موږ ته مراجعه کړي وو دغه سی موږ نیو جون کې متراتی دغه رژیم مرتور کړي وو او مریضي وس په دې حالت کې ده تاسو دې عملیات لپاره کومه مشوره تاسو نه غواړو چې عملیات وشي او کوم شي بیا له هغه وروسته سرجری په دې باندې موږ ام ټ ټ یو میټینګ درو چې په دې کې مختلف ډاکټران چې هغه هم د داخلي ډاکټر وي هم د جراحي ډاکټر وي هم پتالوجي ډاکټر وي هم رادیولوجي ډاکټر وي ټول ناس یو مشوره کوي چې آیا د مریض عملیات شي ګټه څومره ده ایا دا مریض طبيعي کیموتراپی وشي ایا دا مریض رادیوتراپی وشي نو دا غنی ژوند کیموتراپی موږ د دې خاطر باندې ورکو چې دا مریضي راټول کی یو ځای ته شي او له هغه وروسته موږ دا مریض عملیات ته برابر کوو بیا عملیات شي خو تاسو باندې په ځینې ځایونو کې چې لاول عملیات شوی وي او مریض بیا موږ ته لاغه وروسته مریض کیږي
کور مودان او که دازما پختنه ته هم لاند جواب راکې چې د خبره چې سرطان باید عملیات نشي او کده عملیات چاړه د سرطانی حجره ته ورورسیده هغه ټول وجود تخپریږي. دا یو افسانه ده، یو عامیانه نظر ده او که علمی ده؟
نه، که څه نه دا سینه ده د عملیات چاړو کا ورسیږي او چاونه رسیږي. مونږه ځینې د سی عملیاتونو لرو، په داسې سرطانونو لرو چې هغه عملیاتيږي او د هغه کوم حجرات چې دي هغه لري کیږي. دا خبره دقیق نه ده. سرطان یو داسې بیماری نه ده چې له یو کس نه بل ته انتقال شي. سرطان خپل په داخل د وجود کې په دوه سیستمونو باندې نور بدن تخپریږي، نور عضو تخپریږي، نور انساج تخپریږي، نور حجرات ته ځي چې هغه یو د وینې سیستم ده او یو لمفاوي سیستم ده چې د دې دولار نه خپریږي. د چړې په واسطه باندې انتقال دا امکان نه لري او دا خبره علمي نه ده.
مننه. زه څو پوښتنې د سلاندې لاندې وایم د پروګرام تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی. ډاکټر صاحب ک د دوی پوښتنو ته هم لاند لاند ځوابونه راکړي. وکیل خان کوچی پوښتنه کړې ده، وایي چې سی ایم ایل کوم ډول سرطان دی او تداوی په کومه مرحله کې اغیزمنه ده. همدا پوښتنه عنایت الله محمدی هم کړې ده چې وایي په کومه مرحله کې د دې سرطان علاج امکان لري. سی ایم ایل زنه پیژنم، تاسو یې مهرباني وکړئ وی وایست.
سی ایم ایل ناروغي چې دا د وینې په سرطانونو پورې تړلې ده، چې کرونیک مایلوسایټیک لیمفوما ورته وایي. دا خپل د کرونیک یو مزمن حالت ده.
سمه ده. فیض الله ثاقب پوښتنه کړې ده، وایي د معدې د سرطان علائم کوم دي؟
مخکې هم وویل اکثریت د معدې د سرطانونو عوامل خو دي عموما د سرطانونو ډېر دي. په هغه کې د معدې سرطان کې هم سګرټ عمده لامل ده، هم نسوار لامل ده، هم الکول عمده لاملونه دي. ځینې انتانات دي لکه اچ پایلوري چې موږ ورته وایي، دغه هم د معدې عمده لامل کېدلی شي چې دوامداره اچ پایلوري ولري، د هغه تداوی په وخت باندې ونه شي او پاتې شي. دا د معدې عمده
علائم وایي. دا چې تاسو یاد کړل علائم دي، کې
علائم عموما د وزن کمیدل، دغه عموما د معدې د علائمونه ده. د معدې درد، د معدې سوزش او وسره بی اشتهایی چې دا عموما د معدې په سرطان عمده علائم دي.
مننه. او خیال محمد ساجد پوښتنه کوي، سرطان ناروغي څو ډولونه لري او تر ټولو خطرناک ډول کوم یو دی؟
دا ډولونه باندې کوم ټول مخکې خبرې وکړې، د سږو سرطان، د سینې سرطان، او سره د معدې او د پوستکي سرطانونه، د رحم او پروستاتو دا سرطانونه، د عموما د کینسر سرطانونه ټول خطرناک سرطانونه دي. د هر یو څه سرطان چې دا خطرناک ده. سرطان یو عادي شی نه ده چې سړی په عادي ورته وګوري. سرطان یو دوامدار تشخیص او تداوی ته ضرورت لري او باید دوامدار تداوی شي. ټول سرطانونه هم خطرناک دي او هم قابل علاج دي. چې دا ملګری په دې باندې نه امید نشي چې سرطان زونی ولا مثلا یو مریضونی وي هغه ختم نه. سرطان قابل علاج هم ده او سرطانونه خطرناک هم دي.
رقیب الله هوشمن پوښتنه کړي، وای سرطان ولې پیدا کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شو؟
د سرطان پیدا کېدل خو هغه ما خطري فکتورونه د سرطان چې کوم موجود دي له هغه نه ځان ساتل دي. سالمه غذا، صحیح غذا خوړل، د نسوار او سیګریټو الکول او لدین ځان ساتل، د لمر له وړانګو نه عموما اکثره د موږ په هیوادوال لمر ته کارونه ډیر کوي، له دې وړانګو نه ځان ساتل دغه د سرطان له خطر له کمول سره مرسته تاسو سره کولی شي.
مننه. او رقیب الله هوشمند بیا هم پوښتنه کوي چې کچرته سپین کرویات زیات شي، کانسر یا سرطان ولې رامنځته کیږي؟
خپل دا سپین کرویات دبليو بي سي چې مونږ ته وايي دا هم د وینې یو سرطان ده چې هغه کې هم مختلف ډولونه لري چې لیل دا اکیوټ لیمفوسایټک لیوکیمیا ده او کرونیک لیمفوسایټک لیوکیمیا ګانی دي. نو دا د وینې سرطانونه دي او لاملونه غټ بحث ضرورت لري چې دا څنګه رامنځته کیږي او خاص د وینې د سرطانونو ځانته خاص د وینې سرطان متخصصین موجود دي.
مننه صبرګل همت پښتنه کې د جګر او خېټې د سرطان علائم کوم دي؟ غالبا د خېټې نه به هدف امغه میدوي یا کتاسو د خېټې سرطان پیژنې مېرمنې وکړي ډاکټر صاحب. د جګر او خېټې سرطان علائم کوم دي؟
د جګر سرطانونو کې اکثر هم یو درد موجود وي. بیا به هم د وایم ځینې وخت د مونږه مریضان چې کله د نور معاینات لپاره د نور مریض لپاره ډاکټر ته مراجعه کوي کله چې یو معاینه ورته کیږي الټراساوند د تلویزیونی معاینه چې په عام اصطلاح ورته ویل کیږي ګوري چې په ځیګر کې یو کتله موجوده ده. هغه کتله له هغه وروسته مریض ریفر کیږي سرطان بخش ته او بیا له هغه یو هغه اخیست کیږي نمونه. عموما دردونه وزن کموالی او دردونه په د میډي خوشا باندې عموما دغه درد جګر د سرطان هم په میډه کې محسوسېږي. یا د هي طرف ته دردونه یا د هي طرف وګي شات دردونه د اکثر د جګر د سرطان نه دردونه دي.
عابد پښتين پښتنه کړې ده د دماغ سرطان درملنه څومره امکان لري؟ دماغ سرطان سره یو مریض څومره وخت لپاره ژوند کولای شي او تر ټولو سخت بڼه کوم ډول ده د دماغ؟
د دماغ سرطانونه عموما په موقعیت پورې پارک لري چې په کوم موقعیت کې موجود ده. آیا د جراحي په واسطه باندې هغه کتله هغه تومور وستل کیږي او کنه؟ کچیر وستل کیږي وستل شي او له هغه وروسته د دماغ سرطانونو کې اکثره مونږه رادیوتراپی یا شوا او تزرات لرو شوا ورکول کیږي او کچیرونه وستل شي د عموما د دماغ سرطانونو تداوی متاسبانه بوم چې په افغانستان کې ډیره د امکان وړ نه ده او مونږه د رادیوتراپی تزرات لري په افغانستان کې رادیوتراپی موجود نه ده او خطرناک ډولونه هم لري. خو دا به هم وایم موقعیت پورې فرق لري چې کوم موقعیت کې تومور یا کتله موجوده ده چې هغه د وستلو قابل ده او کنه. کثیر د وستلو قابل وي امکان لري چې د رادیوتراپی وروسته بیرته بهبود پیدا کړي مریض خسي او کدي وستلو لایق ول نه وي نو هغه مریض بیا پرمختل ده او مریض ډېر زوري.
ډیر زیاته مننه د خبرونه تر پایا ډیر کم وخت پاتې دی ډاکټر صاحب. ډیر زیاته پوښتنه هم شته د محمد زوی په نامه رحمت الله ماموند انات الله محمدی عبد الله قدوس دی هم پوښتنه درلودې چې وخت د پاتې نشو. فقط په پای کې زما خپل یو پوښتنه ده چې اوریدونکو هم دلته یو اوریدونکو هم پوښتنه کړې ده چې د سلیم او خبیث سرطان آیا شته؟ دته کلاند جواب وایست او دلمر لوړنګو ولې ځان وساتو؟ تاسو مخکې ویلې په داسې حال کې چې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې دلمر وړنګې واخلي. دته ډیر لاند جواب دواړو پښتنو ته لطفاً ډاکټر صاحب
مهرباني. سلیم او خبیث زنی سلیم سرطان نشته. سلیم سرطان نه ده. سرطان هغه وخت ده چې کله خبیث وي. خبیث دا معنی چې هغه حجره نور برخو ته انتشار کوي د هغه خپریږي نور برخو ته. سلیمه کتله همیشه د عملیات په واسطه باندې وستل کیږي او نور برخو ته انتشار نه کوي. دا کوم خطر نه ده. سلیم سرطان نشو ورته ویلی او خبیث سرطان هغه سرطان چې کله خبیث وو هغه بیا سرطان ده. هغه نور برخو ته انتشار کوي او
یعنی هغه څلرم پړاو دی تقریبا
چې اکثره پښتانه کوي چې دا نر ده او خدای دا سرطانونه ټول دا هدف وي چې دا نور ځین تخپريږي او کنه سرطانونه ټول یو ځین بل ځای تخپريږي.
وخت مو
پخ
ډیر مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه ځینې پښتنې پاتې شولې. قدر منوریدونکو تاسو د مایکروفون ستاسو خبرونه اوریده. په دې خبرونه کې زمونږ میلمو د سرطانی ناروغي متخصص ډاکټر شیرین آغا احمدزی چې اوس مهال د سرطان د تشخیص او تداوی په ملي روغتون کې دند لري. له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده، او له هغو اوریدونکو ځانګړې مننه چې په دې خبرونه کې راغلل، سوالونه یې مطرح کړل او په فیسبوک باندې خپل پوښتنې ولیکلې.